السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت دا ماسیګر سلور بجې شوی دی انی ساج مریم په دې خبرونه کې په ننګرهار کې د ډرون بریډ په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په اړه اقدامات په شمالي وزیرستان کې کرفیو په خیبر پختونخوا کې د مخالفو ګوندونو د سیاسي کارکونکو د وژنې غندنه په پاکستان کې د اندوانو حالو په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه وره 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار پامیر ساحل درته وړاندې کوي
افغان او پاکستانی چارواکي د ننګرهار په نازیانو کې پر وسلوالو د الوتکو په حمله کې د مرګ ژوبلې بیل بیل شمیر خي پاکستان وایي د جون له لومړۍ نیټې له هیواد بهر تلونکو هر پاکستانی وګړی باید د پولیو واکسینو کارت ولري او د ترکیې سکرو کان په چاودنه کې د وژل شویو لپاره درې ورځنی ویر اعلان شوی دی بشپړ خبرونه پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوی دي د قبایلی سیمې خیبر د باړې انتظامی مشر ناصر خان مشال راډیو ته وویل د بی پیلوټ الوتکو حمله د باړې لسپا سیمې سره نږدې د ننګرهار په نازیانو کې د وسلوالو پر مرکزونو او گاډو شوې ده د په خبره په حمله کې شاوخوا 14 وسلوال ژوبل شوی دي خو د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ویل په برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي دی وایي دا ډرون برید نه و بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنۍ الوتکو بمباري کړې ده په نازیانو کې د خیبر لشکر اسلام ډلې وسلوال هم موجود دي له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د افغان طالبانو او لشکر اسلام وسلوال له یو بل سره جنګیږي د نننۍ ډرون حملې په اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي د پاکستان حکومت له هیواده پر بهر تلونکو ټولو وګړو دا لازمی کړی دا چې د ګذر ناروغۍ واکسینو کارت ولري دا شرط به د جون له لومړۍ نیټې عملي کیږي چې اعلان یې تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوالې ادارې WHO په یو بیان کې وشو په بیان کې راغلی پاکستان د روغتیا د نړیوالې ادارې سپارښتنو ته ژمن دی له پاکستانه د ګذر ناروغۍ وایرس خپرېدو له ویرې د هغه هیواد پر وګړو سفري بندیزونه لګول شوی دي په شمالي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي ګرځبندیز اوومه ورځ ده چې له کبله یې په سیمه کې د خوړو او دواګانو کمښت پیدا شوی دی د سیمې اوسیدونکي وایي که څوک له کوره وځي نو بیا نشي ستنېدی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت په لاره کې بند پاتې شویو کسان وویل د سیمې د اوسیدونکو په کورونو کې د خوړو کمی دی او ناروغان هم په لارو کې بند پراته دي ځایي انتظامیه وایي دا ګرځبندیز یې تر هغې وروسته لګولی دی چې د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې نه هم امنیتي سرتیري ووژل چارواکو د کرفیو د پای ته رسولو په اړه لا څه نه دي ویلي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی او د سیاستوالانو او فعالانو پر وژنه یې اندېښنه ښودلې ده تیره ورځ د اسمبلی په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سیاستوالانو او فعالانو د سر او مال ساتنه دي وکړي غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند غړي سردار حسین بابک په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د پښتنو په وژنه کې د پاکستان دولتي ادارې لاس لري د پښتونخوا حکومت وایي د سیاستوالانو وژنې د دوی له واکمنۍ نه دي پیل شوې بلکې له پخوا راهیسې روانې دي تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ د افغانستان انتخاباتي چارواکو د ولسمشریزو انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانول ځنډولې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن وویل دوی د انتخاباتو شکایتو له کمیسیونه د پریکړو وروستي معلومات لا نه دي ترلاسه کړي ښایي د وروستیو پایلو اعلان تر یوې یا دوه ورځو وځنډول شي تمه ده چې ولسمشریز انتخابات به دویم پړاو ته وځي ځکه چې دا فکر کیږي چې یو نوماند به هم له 50% زیاتې رایې ترلاسه نه کړي د ترکیې حکومت د هیواد په غرب کې د سکرو په یوه کان کې په چاودنه کې له 200 د زیاتو کان کنونکو د مرګ په مناسبت درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. تېره ورځ په سوما سیمه کې د کان چاودنه د برېښنا په څانګه کې وشوه چې له کبله یې بجلی قطع شوه او لفټونو کار پرېښود. په پیښه کې د وژل شویو شمېر 215 ته رسېدلی دی او سلګونه کسان ځمک لاندې بند پراته دي. د ترکیې د انرژۍ وزیر وایي د چاودنې پر وخت 280 کارکوونکي ځمک لاندې ول. اوکراینای حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکیچ هواری په مخه د آئینی اصلاحات او ملي یووالي په اړه د ګردي میز خبرو مشري کوي. نننۍ خبرې پر داسې مهال کیږي چې د هیواد په ختیځ کې پر حکومتي پوځیانو د بیلتون پالو د تازه وژونکي حملې رپورټونه دي. په کیف کې په دې خبرو کې به حکومت، پارلماني او سیمه ایز مشران ګډون کوي، خو په ځانګړي ډول د روسي پلو او بیلتون پالو د غورځنګ لخوا به یو استازی هم پکې نه وي. روسی پلاو بیلتون پالی داوه کوي چې بیګای په سلوویانسک سیمه کې د نښتو پر مهال 8 حکومتي سرتیري وژلي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او توغندیو ټکنالوژي شریکوي. ټوکیو ته د سفر پر وخت له یوې جاپاني ورځپاڼې سره د نتنیاهو نننۍ مرکه پر داسې مهال خبره شوې ده چې روانونی نړیوالو ځواکمنو هیوادونو او تهران په ویانا کې اوږدمهاله اټومي تړون ته د رسیدو لپاره غونډې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر هرمن فن رامپوای نن د جارجیا یا ګورجستان پلازمینې تبلیسي ته په سفر دی. هلته دی له جارجیایي یا ګورجستاني مشرتابه سره ګوري. فن رامپوای له وزیر اعظم ایراکلی ګریباشویلی او ولسمشر ګیورګی مرګولویلاشویلی سره ګوري. نوموړی بعد د تبلیسي په اروپایي کور یا یورپ هاوس کې وینا هم کوي. او تیره شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د شام اپوزیشن له مشر احمد جربه سره ولیدل. لسپینې ماڼۍ په خپور شوي بیان کې ویل شوي اوباما جربه ته ویل شامي ولسمشر بشار الاسد پر شام د واکمنۍ ټول قانوني جواز له لاسه ورکړی دی.
خبرینه مده پامیر ساحل نو اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې بې پایلټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. بلخوا نن ومر وسته چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو لګول شوی ده.
کوم چې وسلوال دی، کوم چې مضبوط دی، کوم چې جګړه کولی شي، هغه خپل کار جاری ساتي. دغه ولس خپل ځان لختانی راوړي، دا جنگ زر شم کټلې.
د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د سیاسي کارکونکو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده.
دا چې بالکل نشپدا شولې او موږ دا غواړو چې د سیاسي کارګونانو تحفظ چې د حکومت ذمہواري ده، دا د ریاست ذمہواري ده.
او په سین صوبه کې اندوان وایي چې ژوند یې روز تر بل له مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو کنورشن کا ہے، مسلمان بنا لیا، وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ تھی.
دینو رپورٹوں ترسنگ 19 پروگرام د مشال ترنا لاندے بحث ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. او سورتو د خبرونه لمړي رپورت اڑختم. د باړې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ د باړې سپا سیمې سره لګیدلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې امریکایي بې پایلټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه او ګاډي په نښه کړي دي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي دي او خوشه 14 ژوبل شوي دي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د لاجستیک مرکز په ودانۍ کې د نیټو سپلای په ګاډو باندې برید شوی دی، چې په ځوابي کاروایۍ کې یو وسلوال وژل شوی دی. د دې دواړو پیښو تفصیل راته فرهاد شینواری راکوي.
د باړی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته ویلی دی چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ د باړی سپاه سیمې سره لګیدلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه او ګاډي په نښه کړې دي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي دي او خواوشا 14 یې جوبل کړي دي. دوی وویل چې دغو بریدونو زیاتره مرګ ژوبله افغان طالبانو د امارات اسلامی ډلې ته اړولې ده او دلته د لشکر اسلام وسلواله ډله هم شتون لري او د تیر څه مودې رئیس په دې سیمه کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه هم روانه ده او یو بل ته ځای پر ځای شوې دي، خو بیا دغو وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی چې دې نه وړاندې هم په تیرو کلونو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې د خیبر ایجنسۍ لری پرتو سیمو تیرا او بازار زخخیلو کې هم داسې ډول بې پیلوټه الوتکو بریدونه ترسره شوي دي او د خیبر ایجنسۍ یو شمیر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې وه. بلخوا د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه وسلوالو د جمرود لاجستیک مرکز په ودانۍ باندې د راکټو او وړو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې چا ته څه ځاني زیان وانه وړېده، خو په ځوابي کاروایۍ کې امنیتي ځواکونو یو وسلوالو وژل او نور وتښتېدل. دوی وایي چې وسلوالو دغه برید په داسې حال کې وکړ چې په دې لاجستیک مرکز کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکو ټینکرو او کنټینرو کانټه یا وزن چې کېده. دوی زیاته کړه چې د دغې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. یاد دی وی چې د خیبر درې په لویه لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکي ګاډي وخت نا وخت د وسلوالو لخوا په نخه کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو اوریدل چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د ناسیانو په سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې لس وسلوال وژل شوي دي، خو بیا د افغانستان چارواکي د مرګ ژوبل شمیره جدا ښیي. د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه له دې هېواده بهر ته په تلونکو کسانو لازمي ګرځولې ده چې د پولیو د واکسین تصدیق شوی کارډ باید ورسره وي. دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د عامې روغتیا د وزارت او د صحت نړیوال ادارې لخوا په خپور شوي یو ګډ بیان کې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
حکومت بهر ملک ته سفر کوونکو لپاره د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځولې دی او د راتلونکي میاشت جون د لومړۍ نیټې نه به هر پاکستانی کا هغه لوی وی او کولو کې د پولیو ساسکی بسکی او د هغې د ثبوت په توګه به په ایرپورټ باندې سرټیفیکیټ ښایي. دې لړکی اسلام آباد کې د صحت د وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې مقصد لپاره پاکستان د صحت د نړیوال ادارې په مشوره یو ګایډ لاین جوړ کړی دی او هغه یې ټولو صوبو ته لیږلی دی. د دې ګایډ لاین لارغودنی تر مخه به د پولیو واکسینو سرټیفیکیټ د یو کال لپاره وی او په سفر د تلو نه وړاندې سلور اونۍ او په ایمرجنسی کې په هغه ورځ د پولیو ساسکی ورکول لازمی ګرځول شوی دی. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د صحت محکمې چارواکی او د خیبر پختونخوا د پولیو د سانګې مشر ډاکټر جنباز اپریدی وی
حکومت فیصله کړې او په صبح کې چې څونه غټ هسپتالونه دي داغه میډیکل سپرډنټ او څومره ضلع داغه ډسټرکټ هیلت افیسر هغه د دې دپاره ذمهدار کېدلی شي چې هغه به مسافرانو ته چې کوم بین الاقوامي پرواز باندې ځي خاصکي به ماکسي سرټیفیکیټ به ورته جاري کوي. دې نه علاوه که چانه پاتې شي ایمرجنسی شي نو په ایرپورټ کې ورته که په موقع ساسکي اچي او په موقع به سرټیفیکیټ ورکوي. نو دا پوره کوشش شوی دی چې مسافرانو ته په دې باندې له کیسه تکلیف ملو نه شي او ټولو مسافرو ته په وخت سرټیفیکیټ ملو شي او داسې مشکلات چاته پیدا نه شي.
ډاکټر جنباز اپریدی زیاته کړه چې د حکومت د دې ګام له وجې به خلکو کې د احساس پیدا شي چې پولیو ساسکي ورکول ډیر ضروری سیز دی.
دا وګوره ډیره خبره ده چې دا به یو قسم نه په خلکو کې د ذمہ داری احساس پیدا کړي. دا پولیو ساسکي د انتهایی ضروری شی دی. اوس وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لګداشه په ذمہ داری سره واخلي او لکه سوچ به کې امید دي چې دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زمونږ د پولیو په کوششونو باندې خو
لو دی وړاندې د قومي اسمبلی غونډه کې د ملک څخه د پولیو د ختمون لپاره د خصوصي مهم چلولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. قرارداد د صحت وزیر مملکت سیرا افضل تارل وړاندې کړو چې پکې ویلې شوی دی د دې مهم موثره او ګټور جوړولو لپاره به د قومي اسمبلی او د سینټ غړي په خپلو حلقو کې د دې مهم نگراني کوي. په دې موقع سیرا افضل تارل وی چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان لپاره د سفر متعلق ہدایت راغلی دی او دا چې د پولیو متعلق صوبی اکثر جالیش میرا خای چې لام لې اوس پدی پروگرام نور توجه ورکول کی کیږي. د نوموړي په وینا چې پولیو یو قومي مسله ده او د دې د مخنیوي لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. یاد دی وی چې د روسيو کې د صحت نړیواله ادارې لخوا په پاکستانیانو باندې بغیر د پولیو سکلو بهر ملک ته د سفر بندیز لګولې شوې وو. د کومې روسو چې د پاکستان په اپیل باندې پاکستان ته دوه اونۍ وخت ورکړې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د اسلام آباد نه ځو شمالي وزیرستان ته. نن ومر وسته چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو لګول شوی ده چې لامل یې خلک په کورونو کې بند پاتې دي. ځای ولسوای چې یو خوا یې خوراک ختم شوی دی او بل خوا ناروغان ورته په کور کې پراته دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه نه دی ویلي چې دا کرفیو به تر څو غسوي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې کله هم سانه خوخه پیخه وشي نو وار لمخه په ځایو لس لارې بند شي او په کورونو کې تر ډیرو ورځو پورې بند کړل شي. نو دا څه معنا لري او یا هم آیا دا جنگی حکمت عملی ده؟ دا مو د دفاعي چارو کار پوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل.
ما خلک کمزوري ده او لا علمي ده، غلطه پالیسی ده. په افغانستان کې موږ لوی جنگ روان دی. تاسو چرته کتلي دي چې امریکنانو چرته یا افغان ملي اردو چرته کرفیو لګوله او هفتې هفتے لپاره کشمیر کې وګوره هلته یو شورش روان دی. هلته تاسو داسې دغه نه دي کتلي چې کرفیو لګېدا او بالکل تګ را تک بند شو. او کرفیو په چا باندې رہی؟ کرفیو په لګي په زما استا غوندې عام ولس باندې، کم چې وسلوال دی، کم چې مضبوط دی، کم چې جګړه کولی شي، هغه خپل کار جاری ساتي، هغه باندې هیڅ تکلیف نشته. دغه ولس خپل ځان لخته نه راوړې، دا جنگ زر شم کټلی.
د بشري حقوقو هومن رائټس کمیشن آف پاکستان اسسټنټ پروګرام کوارډینیټر قاسم خان مشال ریډیو ته وویل خلک دومره وخت پورې په کورونو کې بند ساتل دا بشری حقوقو څخه سرغړونه ده.
دې کرفیو لګي او هر څه کې هغه به قانون په مطابق باندې راشن دي. خو په مخ کې وینا کوي، خو چې وینا ونه شو ایمرجنسی وشو، هر څه وشو، دیلا کم از کم په دریم ورځ کې دیلا رعایت پکار دی. چې مریضانو لا ماشومانو لا خوراک دیلا دونه رعایت ورکی چې دی بے ځای یا څو بیماری هسپتال کې څو سره هیڅ چاري خپل خوراک ضرورت هم پوره کی. خو زمون بدقسمتی دا ده چې زمون قانون زمون مشران چې دی هغه قانون هیڅ ستنه نګوري او ټول تکلیف زمون عوامو ته او زمونږ خلکو ته ورکوي. موږ پریزیډنس پی جاری کړل دي او ان شاء الله زمونږ مشرانو په نن کم از کم گورنر سره یو چې ټیکو چیرې دي عوامو له سنا سری لی فور کې.
ریټایرډ بریګیډیر سادوای د غلطا نه آرامي ختمولو او ترهګری پیخه د ختمولو لپاره پکار دي چې د روانه پالیسی د سره نه جایزه واخیستل شي.
روسو پیزوش په توکارو نه لیدا او د ریاست پس پیدا ریاست خپل کار پرې خره کوم ځکه خلاوی هغه به پورکی ابا یا ریاست پر کوي او یا به کوم دینو غیر ریاستي قوتونه او بیرازي ابا پور کوي. نو مو خپل وجه معلومه کو چې دا ول دلته دا مسائل پیدا شوی دي. آیا دا فاټه چې کومه دا پاکستانی صدا دلته د پاکستان سره عملداري شته دي کني شته دي؟ افغان جنگ هم په دې باندې مسلط کړي دي چې ولې مستقبل پیدا شوی دي. نو دې پر موږ په دې شپه ته کولو غوړ نه کړي افغان جنگ کې استعمال کړه د دنیا نن پکې خلک را وصلل تم پکې واچول مکمل جزاغ شتل پکې چې دا ولې اول شوی ولې کم دا اصلاح
د بشری حقوقو تنظیمونو غړي وای زایو لستا باید روزانه د سه وخت پورې کرفیو کې نرمي پکار ده چې خپل ضرورتونه پوره کړي او دوی با په دې اړه په لوی سطح आवाज پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا مخالفه ګوندونو په صوبه کې د سیاسي کارکونکو وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د صوبایي سملې په پرونی غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو تور لګولې چې ترهګرو ډلو سربېره د پاکستان ریاستي ادارې هم د پختونخوا په وژنه کې لاس لري. په دې اړه نور حال د پیښور ناظم همکار خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک د خپل ګوند د غړو د وجلو تور د ترهګر تنظیم ډلو سره سره په حکومت او ریاستي ادارو لګولې دي او ویلې دي چې چرې د دوی د ملګرو د وجلو دغه لړۍ اوندريږي نو دوی به بیا په خپل ځان ساتلو لپاره ټوپک اوچتولو باندې مجبور وي. د نه پورز د خپل ګوند د پیښور ځلې تنظیم یو اهم غړی انوار الحق د وجلو وروسته سردار بابت وای اسمبلی کې وویل چې دغه څنګه د خبرو اترو پروسه ده چې د دوی د ګوند ملګري او پښتانه پکې وجل کیږي او حکومت دې ته د امن مذاکرات وایي. سردار بابک زیات کړه چې دوی د باچا خان د ادمی تشدد د فلسفه منون کې دي. خدا دې سوک نه غني چې د دوی ملګری به مړ کیږي او دوی بغلې پاتې شي. د اوایل دا قومی وطن پارٹی سکندر شیرپو هم د عوامی نیشنل پارٹی د غړي وجنا په سخت ټکو کې اوغندل او وی وایل کچری حکومت د سیاسي ګوندونو د غړو تحفظ نشي کولی نو بیا دوی خپل تحفظ کولو باندې خپوهيږي.
مونږه دا چې په نشپدا سکولې او مونږه دا ور چې د سیاسي کارونو تحفظ چې د حکومت ذمہواري دا د ریاست ذمہواري دا یا د ریاست خپل ذمہواري پوره کړي او یا د بیا دا هغه اقتدار د بیل شي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان او د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي میرمن نگات یاسمین هم د حکومت نه غوښتنه وکړه چې عام اولس او سیاسي کارکنانو ته د تحفظ ورکړي. خو بیا د حکومت د اړخه د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وویل چې د چاودنو او هدفي وجلو دغه لړۍ د مخکې نه په صوبه کې را روانه ده او د دوی په حکومت کې د خلکو وجنه او چودنې د مخ کې په نسبت کم شوې دي.
یې پہلے بھی ہو رہی تھی ابھی اس میں ایگزیکٹ اپ کو فگر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کمی آئی.
خو بیا د هنګو زلینا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي شاه فیصل خان په حکومت ټکونو کړو چې د ضرور فرید خان چې د صوبایي اسمبلی غړي او د حکومت ملګری پرانا ورس او وجل شو او د هغه قاتلان نن هم آزاد ګرځي. مخالف ګوندونو د صوبایي وزیر په بیان په علامتي توګه د صوبایي اسمبلی نه بهر اوته او غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته په صوبه کې د امن پزای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. خالد خان
مشال ریډیو پیښور. په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت د یونیورسيټونو فارغ شوو زده کوونکو لپاره نېشنل انټرنشپ پروګرام شروع کړو چې مقصد یې د زده کوونکو ته د روزګار موقع ورکول و. خو موجوده حکومت په واک کې د راتلو وروسته دا پروګرام ختم کړی دی. اوس زده کوونکي غوښتنه کوي چې دا پروګرام دی یو وار بیا پیل کړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د یونیورسيټانو نه فارغ شوي کسان غوښتنه کوي چې حکومت د نېشنل انټرنشپ پروګرام دوباره شروع کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دوی وینا و چې حکومت به نېشنل انټرنشپ پروګرام تر لاندې د یونیورسيټانو نه فارغ شوي کسانو ته به د یو کال لپاره نوکریاني ورکولي. خو تیر کال راهسي حکومت دا پروګرام بند کړی دی چې لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. محمد نسیم چې اورګزی ایجنسی سره تعلق لري او تیر کال یې د پېښور یونیورسيټي د پولیټیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نش پاڑسم جماعت پاس کرے دے وائی
چونکہ دے حکومت پروگرام میں بند کرے دے نو منگا جتر تم لاٹ منگا فرسٹ سٹوڈنٹ ان منگا سی اور مکی کو منگا اگر وجہ جاب نہ ملے وی گی نو زوے ما چ کا حکومت دا انٹرنشپ پروگرام شروع کی نو منگا بد جاب کو موقع ملا وش
دے. پی خبر سره تعلق لرون کے محمد محسن وائی چ دو یونیورسٹو نا فارغ شوی کسان ل پارا دو حکومت دا یو خ پروگرام وو نو پکار دا چ دا بیا شروع کڑی
منگا مطلب اپورچونٹی کم شتول اگر سے افان سے بیا ایکسپیرینس وارے نا تولنا نو دا حکومت پروگرام چ مطلب دے ان شارٹ مطلب ایکسپیرینس منتشی نو اس دا بنچوی دے تے نو اپورچونٹی او دا سٹول وی ایکسپیرینس نشتا او دا نقصان دے سٹول سٹوڈنٹ
ان دا. مشال ریڈیو چکلا دا نیشنل انٹرنشپ پروگرام ڈی جی منتظر خان سره رابطہ وکړه چې دا پروگرام یہ ولی بند کړي دے نو دا غوی وینا دا
جولائی اگست سپتمبر دی ٹائم کے با مونگا اشتہار اور کول او دسمبر اپور بے ڈے تو کنا خلق بے اپلیکیشنز ور کول آغا دی پیرا اونش ہو لکا دی کال چکم پروگرام هغه هولډ ک چې وان ټو ری ډیزاین اٹ نو هغه زکا سٹاپ شوه دی.
یاد دی وی چې په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت دا پروگرام شروع کړی وو چې مقصد یې د یونیورسټو نه فارغ شوی کسانو ته د روزګار موقع ورکول وو. د پروگرام تر لاندې هر نوی فارغ شوی تن ته به د یو کال لپاره نوکری ورکول سره سره د میاشت په سر 10000 روپۍ تنخواه هم ورکړی کېده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو ورې ده. په پاکستان کې د اندوانو د حقوقو لپاره د فعال تنظیم پاکستان کرسچن کونسل مشر د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رامیش کومار وای په سین صبح کې د اندوانو ژوند ورستر بلا له ستونز سره مخامخ کیږي. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې وویرو.
د پاکستان کرسچن کونسل مشر او لاسین زخه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار مشالې ډو ټول چې په پاکستان کې شاوخوا 80 لک هندوان ژوند کوي چې تر 80 لک زیات په سند صوبه کې اوسېږي. د دې په وینا هم دا وجه ده چې هندوان د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د دوی عبادت خانه خوندي نه دي، ان د دوی لونه محفوظه نه دي، د دوی مذهبي کتابونه په سکولونو کې نه ورخودل کیږي. دا شان هندوان په زور خپل مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي. په اسمبلی کې چې کومې شمیرې وړاندې شوې دي، د هغو له مخه په 13-15 کلونو کې شاوخوا له 300 څخه واخلې تر 20000 پورې هندوان له پاکستانه وتلي دي او بیا بیرته نه دي راغلي.
خو د هندو پنچایت د کراچی مشر او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خوانی مرستیال مشر امرناث موټومل بیا مشال لیډو تول چې د دوی تر ټولو لوی او جدي ستونزه په هندو جنو په زور د مذهب بدلولو ده.
زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه د مذهب بدلولو ده. یو انجلۍ په پلما یا په هڅولو سره له کوره راوېستل سي، دا انجلۍ بیا بیرته زموږ لاس ته نه راځي. چې کله موږ عدالت ته ولاړ سو نو بیا معلومه سي چې انجلۍ له یو مذهبي عالم سره ده او وار له مخه یې مسلمانه کړې ده. که بالغ وي نو بیا په عدالت کې وړاندې کړل سي. کله چې یو بالغ انجلۍ په عدالت کې د 500 کسانو په ګیره کې وي او هغه ته دا د ډکی ورکل سوي وي چې موږ به نه یوازې تا بلکې ستا ټوله کورنۍ ووژنو. که ژوند غواړي نو عدالت ته ووایه چې هو ما په خپل خوښه مذهب بدل کړی دی. موږ وایو که تاسو موږ پاکستانیان منئ نو بیا د خبرو له لارې له موږ جایداد قبضه کړئ، د خبرو له لارې مو ووژنئ، خو په داسې طریقه نه چې ومو تښتوي او بیا هوایی ډزې وکړي او جشن لمانځي چې ګوري موږ یو کافر مسلمان کړ. دا خبرې زموږ لپاره ډېرې دردونکې دي.
مسلمان بنا لیا وو هماره لیے بڑی تکلیف دہ کی بات ہے.
امرنات موټومل زیاتوی چې دوی حکومتي چارواکو ته په واری واری ورغلي خو د هغو له لوري یوازې ډاډ ورکول کېږي او په عمل کې هیڅ نه وي.
دا
د مذهبي سخدریزو یو ډاله ده چې دا ډول کارونه کوي. زه په ډاګه درته وایم چې په پاکستان کې دوه ډوله حکومتونه دي، یو ښکاره او بل پټ. ښکاره حکومت تاسو د نواز شریف یادولای سي، خو پټ حکومت د مذهبي سخدریزو دی. حکومت بس له موږ سره تشې وعدې کوي او وایي موږ به یې وګورو. تاسو فکر مه کوئ، تاسو خو زموږ خپل پاکستانیان یاست، خو په اصل کې هیڅ هم نشي کولای. د دوی هیڅ حکومتداري نشته.
د سند کتونکي د بشري حقوقو سازمانونه او د اقلیتي ډلو تنظیمونه زیاتره وخت تور په مذهبي سخدریزه ډلو او مدرسو لګوي چې د هندوانو په مسلمانولو کې له زوره کار اخلي. دوی په دې کې د کراچي د بنوریا ټاون مدرسې نوم هم اخلي. خو د دې مدرسې ویان جاوید رحمان له مشال ریډو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. په کراچی کې خبریال او څېړونکو اختر بلوچ وایي چې په سند کې په 13 سمده کې د مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې داسې مخصوصه سوچ را پیدا کوي چې په نتیجه کې د هندوانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی.
په سند کې کله هم داسې رجحان نه دی پاتې شوی. بې له شکه په سند کې داسې یوه طبقه را پیدا کیږي چې د مذهبي انتها پسندۍ په لور روانه ده. له نواب شاه خار نه که تاسو سفر شروع کړئ نو په نواقل، شکارپور، سکر او نور سیمو کې لوی لوی مدرسې جوړې شوې دي او لا روانې دي جوړېږي. کوم خلک چې له دغو مدرسو را فارغېږي نو د هغو یو مخصوص تربیت شوی وي، نو هغه د خپل سوچ بغیر آن یو بل مسلمان لا هم سم نه ګڼي او هندو خو لا ډېر لري خبره ده.
د پاکستان کرسچن کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش وای په زوره د هندوانو د مسلمانانو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده جوړه کړې چې په کې لیکل شوی چې تر 28 کلونو کم عمر سړی او تر 18 کلونو کم عمر نجلۍ د واده کولو یا مذهب بدلولو اجازه نه لري. په دې مسوده کې دا هم شته چې واده شوی ښځه تر هغه مذهب نشي بدلولای تر څو یې طلاق نه وي اخیستی. خو د ډاکټر رمیش په وینا دا مسوده لا هم پارلمان ته نه دا وړاندې شوی.
د عبدالحی کاکړ رپورت تاسو اوریدم مشال ریډیو اور د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او اوس د مازیګر سلور نیمې بجې کیدونکې دي د پامیر ساحل نه بلند خبرونه واورو.
پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. دا خبره د قبایلي سیمې خیبر د باړې یو انتظامی مشر ناصر خان مشال راډیو ته وکړه. خو د ننګرهار والی ویاند عبدالاحمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل په برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي. دی وایي چې دا ډرون برید نه بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنیو الوتکو بمباري کړې ده. وسلوالو لا څاړه په دې اړه باندې څه دي ویلي؟ د پاکستان حکومت له هیواده پر بهر تلونکو ټولو وګړو دا لازمي کړی ده چې د ګوزن ناروغي واکسینو کارت ولري. دا شرط به د جون له لومړۍ نیټې عملي کیږي. په شمالي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي ګرځبندیز اوومه ورځ ده چې له کبله یې په سیمه کې د خوړو او دوایانو کمښت پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی او د سیاستوالانو او فعالانو پر وژنو یې اندېښنه ښودلې ده. په غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند د غړي سردار حسین بابک په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د پښتنو په وژنه کې د پاکستان دولتي ادارې لاس لري. د افغانستان انتخاباتي چارواکو د ولسمشریزو انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانول ځنډولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور نن وویل دوی د انتخاباتو شکایتو له کمیسیونه د پریکړو وروستي معلومات لا نه دي ترلاسه کړي. د ترکیې حکومت د هیواد په غرب کې د سکرو په یوه کان کې په 14 کې له 200 د زیاتو کسانو د مرګ په مناسبت درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. او اوکراینی حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ هواري په موخه د آئینی اصلاحاتو او ملي یووالي په اړه د ګردي میز خبرو مشري کوي.
لن خبرینه د پامیر ساحل نوارې د لاوس د مشال تر رڼا لاندې باس لپاره مایک ثمارم عبدالحی کاکړ ته
د مشال تر رڼا لاندې.
تا عبدالحی کاکړ سلامونه منی د مشال تر رڼا لاندې بحثتي. په پاکستان کې د بشری حقوقو د مبارز راشد رحمان اډوکیټ د وژنې وروسته یو ځل بیا د توهین رسالت قانون تر بحث لاندې راغلی دی. راشد رحمان د یو داسې کس وکیل چې ور باندې د توهین رسالت تور او دته د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ په وینا په عدالت کې ځنن ځینو کسانو ورته دمکې ورکړې. کچم په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو پرته نور سیاسي ګوندونه د بشری حقوقو سازمانونه او مدني ټولنې په دې قانون کې د ترمیم غوښتنه کوي. خو د پاکستان چیف جسټس د آئین یو بل اړخم په ډاګه کړی دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ په پېښور کې د یو مقدمې اورېدنې پر وخت وویل چې د پاکستان قانون د هیڅ یو مذهب د سپکاوي اجازه نه ورکوي. د ده په وینا د توهین قانون د هر مذهب په سپکاوي عملي کېږي. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې هم دغه چیړو چې توهین رسالت څه دی، د دې ستونزې څه راولاړې کړي دي، ترمیم دپاره څومره امکانات دي، په دې اړه دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا مشر شیر احمد خان اډوکیټ صاحب او دا شان یو بل قانوني کارپوه وکیل اکبر خوتی صاحب دی. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. ہوتی صاحب په سر کې اجازه راکړي زه شیر احمد خان صاحب زخه پایل وکم نو بیا به تاسو ته راسم. جرمت خان صاحب په سر کې په ډیرو ساده او آسانو ټکو کې کدا زموږ اوریدونکو ته دا ووایو چې دا د توهین رسالت قانون په سي منظر څه دی، یعنی مختصر او په لنډو او آسانو ټکو کې څه وایي؟
دا څه دی کاکر صاحب چې د توهین رسالت قانون چې دی نو دا په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق په دور کې دا راوستل شوی دی، او د دې نه مخکې هم د پاکستان کم تاجری قوانین چې دي په هغې کې تاجرات پاکستان کې چې کوم د انګریزانو د وخت نه دلته کې نافذ دی، په هغې کې ټولو مذاهبو لکه پرون چې څنګه تاسو د چیف جسټس آف پاکستان د خولې نه اورېدلې وي، نو هغې کې د ټولو مذاهبو او د هغې د عبادتګاهو او د هغې مطلب د مذهبي هغه خیالاتو د هغې سوچونو فکرونو زخمي کولو او هغې باندې مطلب چې لکه تنقید کولو د هغې باندې پابندي وه او هغه قابل تعزیر سزا وه، هغې باندې سزاګانې ورکړه کېدای شي د هر مذهب لکه که څوک مسلمان د بل مذهب کوي نو هغه دپاره هم سزا وه، او که د بل یو څوک د مسلمان د مذهبي جذباتو احترام نه کوي نو هغې دپاره هم دغه سزا وه. خو بیا د هغې نه پس په دغه دور کې د ضیاءالحق په دور کې په دغه قوانینو کې ترمیم وشو، او د هغې ترمیم په رڼا کې دو درې دفعې چې دي نو هغه داسې شوې چې هغې کې خاص کر د قرآن کریم په توهین باندې او د هغې په پاڼو باندې د هغې په آیاتونو باندې مطلب چې که څوک داسې بې حرمتي کوي نو د هغې سزا ورکړې شوه، هغه د عمر خیز سزا شوه، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې د توهین په باره کې چې که څوک داسې ناوړه اقدام کوي نو هغې باندې د مرګ سزا چې دی نو هغه ورکړې شوې ده. نو دا د دغه دور مطلب چې قوانین دي او د هغې نه مخکې چې ما تاسو ته څنګه وکړو، نو د پاکستان په قانون کې د ټولو مذاهبو دپاره مطلب چې د هغې د احترام دپاره مطلب چې قوانین موجود دي.
سمه ده شیر احمد صاحب، مخیل تاسو ډېر ښه وضاحت ورکوي. زه به تاسو ته راځم ځینې نور سوالونه هم دي، خو اکبر هوتی صاحب ته ورسم. اکبر هوتی صاحب، سوال دلته دا پیدا کېږي لکه څنګه چې شیر احمد صاحب وویلې چې پدې کې درې نورې خبرې جنرال ضیاءالحق په وخت کې شامل کړل شوې، ستاسو په خیال باندې په داسې حال کې چې یو ملک کې سنی ریاست دی تقریبا ټول، بلکې مسلمانان دي زیاتره آبادی او لوی برخه دی او ډېر لږ دی پکې د نورو مذهبونو خلک، نو په داسې حالاتو کې ولې دې ته ضرورت پیښ شو چې د توهین رسالت یا دغه درې دفعې پکې شامل کړل شي؟
شور خبر دا چې دا جهان په هر مذهب کې جہان پر قانون کے کم اس موجودہ مہذب ریاستوں نے لی اور مذہب پسے ملنگوں کی اور موجود تھی
اکبر ہوتی سے ستاسو دا ٹیلیفون لائن بیخی یعنی رغ نہ راجی مستاسو په خبر نه پویجو کدا یو ځل بیا متاسو ٹیلیفون کو ممکن نه دا ځای ک تاسو بدل کی سیگنل مسله ده، نو که تاسو اجازه وی ٹیلیفون به بیا درته ډیر مننه تاسو ته بیا ټلیفون وکړو. شیر احمد صاحب، بهرحال دا خو تاسو خپل هم د دې شاهد دی د توهین رسالت دا قانون راتلل، اوس مسله په کم ځای کې دا چې دا تر بحث لاندې ده چې باید په دې کې یا ترمیم وشي یا دا نور اصلاح کړل شي، ولې د دې سوال راوچت شو؟
دا څه دی چې کاکر سیل زمونږ معاشره چې دا پاکستان تاسو ته په داغې حال احوال ډېر زیات زمونږ نه معلوم دی چې دلته کې د مذهب په نوم باندې خلکو یعنی هغه عملونه شروع کړي دي چې هغه زما په نیز باندې خو ډېر زیات مذهب سره تعلق ساتي هم نه، که د خلکو سزاتی دشمنی وي یا فرض که د چا سره د کاروبار رقابت وي یا د چا سره د سیاست دشمنی وي، نو خلک هغه ډېر یو اسانه لارې موندلې ده چې په دې لار باندې په چا باندې تور لګوي او چا څوک د پولیس لاس کې په داسې قوانینو کې ورکړي چې هغې دا ده چې معاشره کې هم دغه وي د جانو هغې نه یره طرح کوي، او بیا دا ده چې تاسو وکتل چې وکیلانو ته هم دا حق نه ورکول کېږي چې هغې د خلکو مطلب چې دا چې تور په لګې درې دا چې ځان په لګې درې چې دا غي دفاع وکي نو دا پاکستان کې په دې وجه مطلب چې دا سلسله چې دې کې یدا څه قوانين د ترمیم په کار دی چې د دې قوانینو یعنی غلط استعمال نه شي
صحیح شرامت سے
جرم حقوقي او دا مطلب یو کې خو ظاهره خبره ده هغه ته سزا په کار ده خو کم سره مطلب چې په بے ګناه تور باندې هغه ککړ شي په دې الزام باندې نو هغه په کار شي هغه نظر یو لار وسته شي
خبر جاری جنرل زیاولک په وخت کې بیا دغه قانون کې نورم بدلون راوستل سو خپل خبر مهرباني وکړئ جاری وساتئ
قوانین موجود دی رسوم پورے جنرل ضیاء الحق قانون خبردار قانون کی جوڑی گی قانون پس منظر پیش منظر حالات کے بکتیشی لکھتوں کے زمنگا دے روجان ہوئے چہرہ تو پاکستان کے ٹول مسلمان دی اور بیا پہ وقت کے دا سے خبر خانے سے بے کے صرف قرآن مجید شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا والا باندے خوب بنیائی طور باندے دا بلیت میں ہوئی ستا نو بلیت میں بنیائی طور باندے توہین مذہب تو ہوئی کہ دا تاجرات پاکستان پتہ باندے باپ خبر اسلامی قانون پا والا بن نکلے نو پاوے کے دیر مطلب پروسیڈنگ کے پیدا کی گئی اور پیدا شہری کا پسند ہے زمین کا دے رجحان ہوئے چہرہ دے کے ذات کے اسم بدلن پکار دے چھ واقعی لوکس دا وائلیشن کری نہ تو دے سزا ملو شی قانون گر شہری پروسیڈنگ گر شہری اس کو قانون کہتے کہ آیا یو سوری مسلمان بنیاد باندھے پروسیڈنگ کے پروسیڈنگ پاؤ والا باندھے
ہوتے سے یعنی تاسو اجازه راکې ہوتے سے زب هم دغه سوال ته تاسو تر اعظم زکه دغه ډیره بنیادی نقطه تاسو وکړه چې د دې کوم اوریدنه یا د کوم عمل دی په دې بزل تاسو زخه پښتنه کوم ک تاسو اجازه راکې زه شیر احمد خان سیب تر اعظم بیا به تاسو تر اعظم شیر احمد خان سیب دغه توهینه چې کوم رسالت قانون دی یا بلاسفیمی لا ده په دې کې ولې سوال دار پیدا کیږي چې اکثر یعنی ما خو ډیر کم به کېدای شي خلګو اوریدلی په اکثر وختو کې چې کم غیر مسلمان دي هغه په دې کې ډیر زیات اغیزمن دي یا متاثر شوی دي ولې یعنی د دې ټول زور تر غیر مسلمان خيزي
زخو صدیو خبره باندې خوشاله زار کوم چې د پښتونخوا په خاور باندې داسې قسم تور لا د شاه غیر مذهب په نوم باندې لګولې خو دا اکثر چې دی د پنجاب په خاوره باندې دا تورونه لګولې کېږي او بیا د سند په خاوره باندې کېږي نو
دا هغه وجه څه ده شیر محمد صاحب وجه څه ده چې په سند او پنجاب کې ډیر دي
نو هغه ما په دغه خاوره کې مطلب چې د مذهبي خلکو یعنی د مذہب د خپل ذاتی اغراض او مقاصد لپاره د استعمالول رجحان ډیر زیات دی او بیا دا چانته مذہبی مدرسې مختلف مسلکونو ډیر زیات دي او دے ہر یو سڑی خپل خپل سوچ او فکر دے او کتا سو خیر کری تو پنجاب کے پر جنگ کے او پدا کے نور علاقوں کے دا مذہبی دا مذہب پر نمبا نے تشدد دیر لیا لکہ یواز دا غیر مسلموں پر منز کہنا بلکہ دا مسلمانانوں پر خپل فرقوں کے ہم دیر لیا دہشت او وحشت کے دین آگا اما عملون جیدی منز پر آگے لیدی نو کم معاشرے کسی دا برداشت وقت ختم شی او ہر سڑے جنین و آغا دے توقف پزور او دے دہشت پزور بانے خپل مسلک او خپل مذہب قبل سڑی بانے مسلس کی نو آغا تا یقیناً مطلب جے غیر مسلم خلق کی دن آغیتا بزیادت خطرے پیخلی او داغی خلاف کا پخپل لاس کے بچہ قوت او طاقت نہیں نجادا سرکاری ادارے لطنا او داغی تذریعہ بانے آغی مطلب جے دا سے خلقوں
قانون بذات خود دی بیا د قانون چکم جرم ثابت دل یا ملزم ترچو پوری چاغنی ثابت سوی دا پروسیڈنگز یعنی دا اوریدن چکم عمل دی شاهد راوستل الزام لگول بیا گواهان راوستل بیا عدالت کی کاغذونه جمع کول دغه چکم تاسو پروسیڈنگز ورته وایس یا په قانون کی اصطلاح کی پروسیډ تاسو وایس چې مسله په کی
قانون کو جگہ دو کہ مخا مخاد معاشرے انسانی تولنے یا آگے سر طویل چکمکنی حقیقتوں نے رول پکار بھی اس دلتا خبر ہے مدد قانون بدقسمت خبر رہا پاکستان کی دل تو پروسیڈنگ باندھے ڈیر عجیب گنتا کر کے لیے ہو زمنگا چکم پولیس انویسٹیگیشن لے زمنگ کما دا تفتیش کمے طریقے دی نداری رے پر صدا او غری دی نو دے وجہ باندے تیسونے چی دی مقدمی چی دی نپا آگے کی زمنگ تا دا انصاف توقع حقشان نمے نکی گی کما چے پتار دی بہ تر سمہ آدھا پوری چی دی حساس قانون خبر دا دی کی یہ مطلع دا دا لکتن کی شیر محمد خان سے کوئی دا خاص کر دا پنجاب و دا سندھ خبر ہے اکڑا بیا التا دا ذاتی مفاد و خبر ہے اکڑا چی اغلی مذہب دا خل ذاتی مفاد کا بار ہے ناول ایک کوشش کی نو پدی دنیا بانے چلے نو کہ کم نان مسلم لیا غیر مسلم لی نو آگی تکے دیر زیاد مشکلات پیخے گی پر دغے مسئلوں کے دا سبی کہ کل دا ایمیلنس خبر راضی کل زکت یا ہر یو جرم پہ ثابتی گی یا کہ
گواہی
جرم تھا تفتیش کم لیکن ابھی کے بعد گواہ ڈیر زیادہ ضرورت ہے بہت خصوصی طور پر کم زمین کا کریمنل پروسیجر کوڈ دے زمین کا کم ضابطے فوجداری دا یا کہ زمین کا صاحب شہادت میں تکا زیری وہ آغداری سے دعوت طور پر فل وٹنس ماننے ثابت ہے نو اس کو تبدیل کے لیے دا جذبات پر اڑکے یو کچھ وہ نہیں دلے عہدہ خلاف ائی وٹنس راشی او اگر اگر ہر سنگ استعمال شنے دا
گواہ پویر کی چرتے گواہی ورک نو بیادا سے نہیں سی وہ ضلع عدالت بار بیا چو ضرور سی
بالکل بالکل تحفظ ماں تو وکیل پہ تحفظ حاصل لے بدقسمت ہے نا بالکل نو جو عام اگلی پہ تحفظ حاصل لے بڑی مشکلات پروسیڈنگ ایڈیر زیادہ مشکلات تھی کم دا گواہ ہے ہمیں ترتیب دیا ہے جب دے گئے زمن دا مقدمے کے
سمجھ دو ہوتی سے
خراب شو تو خصوصی کے کہتا ہے کہ اس ماہ تا مقدمے
سمجھ دو ہوتی سے من نتا اس طرح زمان شیرومت خان سے بہرحال تا سو ہوتی سے بم واورے دی اگر پدی پروسیجر خبر وکیا دا پروسیڈنگ باندې خبر وکړه چې اوریدنی سماعت څنګه کېږي. خو دلته یو بل سوال دا دی چې پاکستان کې چې کوم مدني ټولنه ده یا هغه خلک چې هغه غواړي په رښتیا هم په پاکستان کې یو قانون چې وي هغه پر انصاف باندې ولاړ وي چې هغه د هیواد هر وګړي ته د تحفظ احساس ورکړي او د دې احساس ورکړي چې دوی د دې هیواد وګړي دي د دوی ژوند مال او دغه حصہ ده نو په دې قانون باندې کوم داسې دغه راغلي دي چې غواړي ترمیم پکې وشي کوم اړخونو کې څنګه
دا سره جی سے دیکھ مکہ خوص تجاویز راغلی ہو آغا تجاویزو کے خیو دعویٰ چھے سنگ کے عام کے سنو کے دا دغیر پارا مطلب چھے دا یو مقدمے دا درشتی دا مطلب چھے یو عام مستغیر سانشی وغیر رپورٹو کیے وغیر رپورٹ بانے مطلب چھے ایف آئی آر ورطوئی مطلب چھے بنیادی رپورٹ درشتی او بیاد آگے تفتیش کی جی نو دیکھی دا سے تجاویز راغلی ہو چھے دا رپورٹ چھے دا دی بغیر دا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چھے جدن سبا ہوتا ڈی پی او ہوئی چھے دا غد اجازت نا بغیر مطلب چھے آگا رپورٹ پہ نظر رشتی ہے دویم دیکھ دارا چھے پر دیکھے چھے کم آتا افتار دو کو بنیادی چھے کم قانون ہو مطلب چھے کم دا انگریزان دا وقت دلتا نافذ دے چھے گے کہ سیکشن 295 ہم دا طول و مذاہب ہو مطلب چھے دا غید حتک دا پارا دا غید دا احترامی دا پارا آگے کے سزا مقرر دا نو آگے کی یو شرط دا ہم دے اغا دفع چدا اغا جرم چدے نو اغا جرم یوازی دیو فرق خلاف جرم نہ تصور کی گی بلکہ اغا تکور پاکستان در ریاست خلاف جرم بھی نو پتیو جبانی داغی کی دے مقدمات عدالت دا بوتو دا پارا اغی دا پارا خصوصا یو طریقہ کار موجود دے چی اغا طریقہ کار دا پاکستان چکم تاثر تا پروسیجر وائے دے اغا پروسیجر اصلا چیان میں سکشن دے سرورتم دوست و ماده دا چه اغیی که یو خاص داغی اغیی ورکره وی طریقه کار چه داغی نه بغیر واته چه دا کلیه سری اغا و پا دالت که ندرسی یو اغا خصوصا اغا دالت چه دا دی اختیار میشی اغا سیر پر کم وقت پوری چه داغی دا پارا یعنی خصوصی سینکشن چه دی نو اغا نی ورکره دا که او اغیی واده خصوصی آدر گورمنت نی ورکره که اغیی و اتاریفی دا گورمنت دا مرکزی یا دا صوبائی حکومت اگی اجازہ رکھے دیشی نو آگے کے بدلے احتیاط آئی ہوئی سے ادارہ جوڑ سی چاہے کہ دا ایچ پی پر لیول یا مطلب لوئی لیول باندھی ہو تو دیکھ کر سب سرانی ہوگا ابوری اور در شاعت سے کم لگا ہوئی ذکر دے کے کاکر سے جو بنیادی انصر داخل ہے زما پر ناقے سے لمبانے حصیو انسان چی آگاہ لری شعور لری پوہ لری آگاہ حصیو مذہب توہین تصور نہیں شکولے اور چھے کلی اور سڑے دا عمل فرس کا کئی ہم نخکاری دا کچھ دا ماہ دا غم آزوہ کی دی دا غم یعنی پر ذہن دی آغا یعنی ذہن صحیح نوی آغا مطلب چھے آغا پسٹا لیوانے یا دا غی ہوئی نو قانون کی او پشریت کے آغی خلق دا پارا ہم دا باز جرائمنا اس کے حاصل دا نو پکاوی جدا طول عوامل
صحیح وقت
آغا مانے دا دا حالت کی دا مقدمے دا مخ کے دا غیر تحقیق ہوشی
صحیح مننه محمد شیر احمد خان صاحب تاسو راځم هوتی صاحب شیر احمد صاحب خبر پر دې ټول دغه باندې خبر وکړه خدلته بل خبرم راځي چې هغه دا چې وکیلان چې دغه خبر لا پېښم دا چې هغه د قانون جګړه وکړي د بحث د لاري د لاجیک د لاري د شهادتونو د لاري د تحقیق د لاري او بل د دوی د ټول جدوجہد دی ته دی چې رول اف لا وی یعنی د قانون برلاس وی دغه بالا دستی وی خو دلته دا کاری لکه وز سلمان تاثیر په کیس کې ممتاز قادری چې دی ډیر وکیلانو د ځان هیرو وګڼي یو حال دا و چې هغه خپل قانون په لاس کې اخستی وو خپل د وکیلانو په ستا باندې دغه کمای ښکاری چې هغه په دارنګ قانونونو کې د دوی داسي کاروایانی هم یو بد غیس کوي
قانون مقدمے راغلی دی مقدمے راغلی دی آگے کے یو مسلمان کا مسلمان مسلم
اوچی صاحب ستاسو دا ژغ بیخی پرې پرې راځي تاسو لږ ځای بدلولای سي که تکلیف نه یی درته بخښنه غواړم
وبخشی تاسو بهرال خو داسې دی چې اوریدونکو پراون یو ته موږ غواړو تاسو د خبرې ځخه اوریدونکو استفاده وکړي موږ وکوس که تاسو خپل اوس یا اوس که تاسو خبر وکړي مهرباني وکړي
ما ما خبر را اوس ته د پاکستان کې د وکیلانو په حواله باندې چې داسې قسم کیسونه نه ځانګړي وي زه په دې باندې افسوس کوم چې یاره یو وکیل د ډیګری د قانون سند پر لاسه کړی دی او په قانون څخه او بد اړخ دواړو باندې پوه دی او هغه د انسانانو په منځ کې د حکومت د تعین په حواله باندې پوه دی او بیا ځان د داسې مقدمو نه ژغوري نو د هغې بنیادي وجوهات هم دغه د تحفظ دي چې په یو ریاست کې یو قانوندان ته یو جج ته یو عام وګړي ته هغوی ته تحفظ حاصل وي نو هغوی به ښه په ډاډه باندې راځي او خپل چې کومه ذمهواري ده به ترسره کوي تر څومره ده پورې چې تاسو د عام خبره د دې نه مخکې د یو کیس مثال هم ورکړو د سلمان طاهر د کیس نو دلته که مونږ ماس ته وګورو ماس ته ماس مطلب مونږ ته د ولس وګورو نو ولس یو خاص جذبات دي چې هغه هغې سره وګوري دي او تړلي دي نو د دغه جذبات چل دغه قلم نه ورځي په داسې حالاتو کې چې لکه یو کس هغه ښه پازیټیو نیګیټیو هغه ته نه ګوري خو صرف هغه جذبات دي نو دا وکیلان طالبان هم دغه جذباتو ته کتلي دي او بیا د خپل ځان د تحفظ په بنیاد باندې هغې چې دی نو په دغه عمل کې شریک شوي دي اوس کنې داسې نه ده پکار پکار دا ده چې دې ته کتل غواړي چې واقعي دا جرم شوی دی خو نه دی شوی اور په دنیا کې په جهان کې په اسلامي نقطه نظر سره موږ ګورو دا هم یو 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 قسم ماورای قانون ماورای آئین نه چاله سزا ورکول شي نه د چا قتل کول شي نه څوک زخمي کول شي موږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور ته ګورو کو دا څه دی دور ته ګورو دا څه مثال موږ ته رښتا په هغه وخت کې کړه د یو مسلمان او کړه د یو نان مسلم په منځ کې څه شو راغلی دا او په هغه کې د غنان مسلم دی ګناي نو علي رب دی ګنا کړی دی او کوم مسلمان
په تیسه
بار د هغه ګنا بار کړی دی چې مونږ تر دا چې کوم مسلمان نشته نو اوس موږ د هغه نه او د سناریو مثال کنه
سم د هوتی سپ ډیر مننه شرومت خان سپ خیری پښتنه کېدای سوي ځکه چې وخت کم دی هغه دا چې خپل یعنی لکه څنګه چې ما یو سوال هوتی سپ زخم وکي چې په وکیلانو کې زنه ځکه دا دومره لوی تحریک و چلوې د افتخار چودري د بهالي د پاره وای ول چې مو د قانون حکمرانی غواړو یا برلاسي توپ غواړو خو اوس چې دارنګ توهین مذهب په کیسونو کې کې یو طرف ته ممتاز قادری چې ورسته بیا جج قاتلم ثابت کړي او د وکیلانو یو لوی ټوله سره ول نو په داسې حال کې د وکیلانو یا د ججانو په دومره حساس وختو کې له یو بل سره رابطه سته یا د دې مسلې د حل لپاره یو جدي ګامونه دوی اخلي کنه دوی به دغه سي په ور کې ژوند چیروي او قانون به هم داسې ته پښولند کیږي
متاسفانه طور دا خبره کاکر صاحب سره یعنی شیر کوم چې د وکیلانو په دې حق باندې هیڅ قسم مطلب چې داسې سوچ او فکر نشته او بلکې وکیلانو کې خصوصا یو عنصر داسې هم شته چې هغه هم د دغه لیونتوب او د دغه بې عقله او د دغه جذباتو په لرو کې هغه مطلب چې ځان سره وړې شوي دي او هغې هم کوشش دا کوي لکه څنګه چې دې خبر وکړه تاسو هم پخپله یې به خبر وکړه چې د وکیلانو یو جلوس د ممتاز قادري په حیثیت کې په خوشحالۍ باندې مطلب چې راوتې او د هغه په سپور کې د هغه په بل کې زه به دا متاسفانه چې زمونږ د سابق لاهور چیف جسټس سره نو هغه هم په دې کې شامل و نو دا یو داسې معاشره زمونږ د ځای ته رسېدلې ده چې دې کې د عقل دې کې د صبر دې کې د تحمل دې کې د رواداری هغه احساسات او جذبات چې دي نه هغه ډېر کم شوي دي او هر سړی چې دی نو خپل فیصله او خپله مرضي چې دی په بل باندې د دغې وحشت او دهشت په زور باندې د منلو قایل شوی دی نو دا یو ډېر لوی عذاب دی او خدای ته به سوال کوو کوشش به کوو چې د دې نه
خاصی چې رحمت خان صاحب تاسو ته ښکاري چې په پاکستان کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې نور د توهین مذهب د دې قانون چې کومه ناوړه استفاده کیږي د دې پاړه باندې یو جدي ګام واخیستل سي کنه او ما غسیده لکه وڅي
بالکل دیکھیے ډېر خلکو سیاسي جماعتونو مطلب ډېر مختلفو تنظیمونو د روانې خپل پریشانی ښکاره کړې ده او هغه پریشانۍ لپاره د سیمنټ کې وزن د تیر حکومتونو کې کوشش هم شوی او بهر له اوسله هغې کې نه وه جرت هغې کې نه وه مطلب چې ټول خلک یې
مشال تورانا لاندی باز کیم برخه اثر وخته تاسو ته شو وخت او شرواز غواړم ډیر مننه. هم د دې سره د مشال تورانا لاندی بحث پای ته رسیدل. عبدالکاکر ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.